سینما د دوه تنو هنرمندانو په باره کې رپورټونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. اکرام الله اکرام د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د ملي کتابتون د ودانۍ د جوړولو کار پیلېږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیالي پوهنیاري سیدی مشغان مصطفوي د زمري د میاشتې په لسمه نیټه د ښار او کور جوړولو وزارت له ساختماني موین سره په کتنه کې د افغانستان د ملي کتابتون د ودانۍ د جوړولو د کار د پیل غوښتنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له څو کلونو را په دې خوا هلې ځلې کوي چې د افغانستان ملي کتابتون چې د 3 میلیونو ټوکو کتابونو ظرفیت به ولري جوړ کړي. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د ښار او کور جوړولو وزارت ساختماني موین د دغه پروژې په باب په تفصیل سره خبرې وکړې. ویل چې د دغه کتابتون نقشه بشپړه شوې او له مرستندویانو سره هم خبرې شوې. که دا لګښت څوک په غاړه واخلي ډېر ژر به دا کتابتون جوړ شي. یاد دي وي چې د اطلاعات او فرهنګ په وزارت پورې د اړوندو 10 پروژو څخه د 5 پروژو قراردادونه بشپړ شوي او د 5 نورو پروژو قراردادونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي چې په دې پروژو کې د کابل او 2 ولایتونو نو دامه کتابتونونو رغول شامل دي. د زمری د میاشتې په لسمه نیټه د خوست ولایت د ولایتي ادارې په نوښت د سولې او ورورولۍ تر نامه لاندې مشاعره جوړه شوه. د مشاعرې په پیل کې د خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي خبرې وکړې. ویل چې پخوانیو شاعرانو تل د ادب او شعر په ژبه د خپل هیواد تاریخ نړۍ ته ښکاره کړې او دای ورته ښودلي چې افغانانو تل د سولې او ورورۍ لاره غوره بللې. حبیبي د مشاعرې په ګډونوالو غږ وکړ چې تل د سولې او ورورولۍ لپاره کار وکړي تر هغو چې په هیواد کې سوله او یووالی رامنځته شي. د غزلیز ماښام مشاعرې چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ ګڼو شاعرانو پکې ګډون کړی او په خپلو شعرونو یې د هیواد پالنې ورورۍ سولې او ثبات پیغامونه وړاندې کړل. په دې اړه په خپرونه کې رپورټ هم اوریدلی شئ. د هند بالیوډ سینما د یو خلیجی میلیارډر په مرسته داسې فلم جوړوي چې 155 میلیونه ډالر لګښت به پرې راځي. دا فلم چې راندموزان نومیږي په 100 ژبو لکه هندي، انګلیسي، تامیلي، کانډا او تیلوګو وړاندې کیږي. ټاکل شوی چې دغه فلم به په 2000 میلادي کال کې بازار ته راووزي. که څه هم د نورو هیوادونو په پرتله دا ډېر لګښت نه دی خو د هند سینما په تاریخ کې سابقه نه لري. بی آر شیټي هندي الاصل میلیارډر د دغه فلم مصارف په غاړه اخیستې دي. تر دې وړاندې د هندي سینما تر ټولو ګران بیه فلم باهوبلی دویم چې روان 2010 کال سینماګانو ته راووت. په باهوبلی دویم ټول ټال 38 میلیونه او 500 زره ډالر لګول شوي دي.
تیره سه شنبه په خوست کې د سولې او ورورولۍ تر نامه لاندې مشاعره ترسره شوه. مشاعرې ته بلل شویو شاعرانو ډیری داسې شعرونه ولوستل چې د وطن پالنې، سولې او امن پیغامونه یې لرل. په خوست کې زموږ همکار نجیب الله لوخیل دې مشاعرې ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د سه شنبې په شپه په خوست کې د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلیز ماښام کې چې لسګونو فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینهوالو ګډون کړی و، چارواکو زیاتوله فرهنګیان کولای شي د شعر په ژبه او د نثر په واسطه ځوان نسل د جګړې د ډګر پر ځای ښوونځیو، کار او زده کړو ته وهڅوي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل
د فرهنګي مبارزې او د قلم او د کتاب د مبارزې وخت را رسېدلی. پتا سی ټول غاکو چې دی جهان دی سیالان سره دی سیالۍ لپاره باید د قلم او د کتاب نه د ټوپک پر ځای کار واخلو. راځي چې دا وطن پهلم آباد کو، راځي چې دا وطن د علم په ګاڼه او زیور سنبال وطن کو.
لیکوال او شاعر مبارز محمد زدران په خپل مقاله کې د سولې اولم په خورولو کې د فرهنګیانو د رول یادونه وکړه.
نن افغانستان دې ته اړتیا لري چې د تورې او ټوپک ځای قلم او کتاب ونیسي. بچیان د جګړې د سنگر پر ځای ښوونځي او مدرسې ته ولاړ شي او په دې لار کې د افغان شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ژورنالیستانو رول خورا کلیدي دی.
تر وینا او مقالو وروسته مشاعره پیل شوه. یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. سبحان الله بسمل د غزلیز ماخام ګډونوال ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
یو واس پیلای او تو بولان را وړما سنگ بوي د محبت ساز سامان را وړما سنگ بوي د خپل وجود وینه مې خرڅه کړله وس مې نه وو یوې جنۍ ته پرې پیزوان راوړمه څنګه به وي.
د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلیز ماښام کې خواوشا دیرشو شاعرانو شعرونه ولوستل چې د ګډونوالو له تاوده هرکلي سره مخامخ شول. شاعر کمال شاهزاده هم خپل شعر وړاندې کړ.
موږ وطن ساتلی لاغیارو په میړانه دی، څوک چې په وطن سر ورکوی نشي ناځوانه دی. زما بچای ارام په کور کې ناست او سبق وایي، وخه ګونډی ماشوم مې سستړی ستومانه دی.
د هند سینما د پخوانی اکټری مدهوبالا مجسمه جوړیږي. دا مجسمه به د روان کال تر پایه په نوي ډیلی کې د انګلستان په یو مشهور موزیم کې ودروله شي. مدهوبالا ته چې د هندوستان خلکو د مینې د الهي لقب هم ورکړی وو، څلور اتیا کاله له مخه په هند کې زیږېدلې وه. د پلار نوم یې عطاالله خان وو. عطاالله خان په خټه پښتون او له پېښوره هندوستان ته کډه شوی وو. مدهوبالا نه کلنه وه چې په فلمونو کې را څرګنده شوه. ورو ورو وځلېده او د مغل اعظم په فلم کې شهرت نړیوال شو. دا په خپل اوویشت کلن هنري ژوند کې په شاوخوا اویا فلمونو کې لوبېدلې وه. دلیپ کمار چې له مدهوبالا سره په ګڼو فلمونو کې لوبېدلی او په دې مین وو، غوښتل یې واده ورسره وکړي. خو د مدهوبالا پلار د دې واده مخالفت وکړ. دې د پلار تر مخالفت وروسته د کشور کمار سره واده وکړ، خو ژوند یې رنځ ورتریخ کړی وو او بلاخره تر اوږدې ناروغۍ وروسته د شپږ دیرشو کلونو په عمر په 1906 کال کې وفات شوه. زموږ همکاره فرشته جلالزی د دې د مجسمې په اړه چې د روان کال تر پایه به جوړیږي رپورټ لري. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د جنوبی اسیا پر میلیونونو وګړو د قدرمنې هنرمندې مدهوبالا مجسمه به د نوې ډیلی په واکس موزیم کې کښېښودل سي. ټاکل سوی چې د روان کال په وروستیو کې په نوې ډیلی کې د مدم توسد موزیم پرانستل شي. دا د انګلستان یو ډیر مشهور موزیم دی چې د نړۍ د پیژندل سویو شخصیتونو واکس مجسمې پکې ایښودل کېږي. سږ کال په نوې ډیلی کې د مدم توسد د موزیم پرانستل کېدو څخه وروسته د مدهوبالا مجسمه د هغې مینوالو ته وړاندې کېږي. د هندوستان ټایمز په حواله د مدهوبالا واکس مجسمه به هغه ډول چې د انارکلي په رول کې د مغل اعظم په فلم کې کار کړی وو جوړه سي. مجسمې ته به کټ مټ هغسې جامه ور واغوستل سي چې انارکلي د مغل اعظم په فلم کې اغوستې وې. د هند حکومت څو کاله مخکې د مدهوبالا د درناوي لپاره د هغې د عکس پوستي ټاپه هم چاپ کړه. هندوستان ټایمز ته یو مسول چارواکی ویلي، موږ فخر کوو او خوشحاله یو چې د مدهوبالا واکس مجسمه به د ډیلی د مدم توسد په موزیم کې ایښوي، ځکه هغه لا هم د میلیونونو انسانانو په زړونو کې ژوندی ده او باور لرو چې میلیاردونه مینوال به یې د لیدو لپاره موزیم ته ورشي.
روانه ونی کې د مدهوبالا د ژوند د ملګری کشور کمار د زیږیدلو شپږتیا یمه کلیزه هم لمانځله کیږي. کشور کمار چې په 1921 عیسوي کال کې زیږیدلی، نه یوازې دا چې د بالیوډ بریالی سندرغاړی وو، بلکې د فلم لوبغاړی، کمپوز جوړونکی، پروډیوسر او تکړه ډایرکټر هم وو. کشور سربیره پر هندي ژبه د هند په نورو مروجو ژبو هم سندرې ویلې دي. همداراز د فلم فیر په نامه د هند سینما معتبره جایزه اته ځلې خپله کړې. زموږ همکار تایر روخان د کشور د ژوند او هنري فعالیتونو په باب راپور چمتو کړی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
دغه
ښکلی او په زړه پورې اواز خاوند کشور کمار د هند ستر او نامتو سندرغاړی دی. کشور کمار چې په 1990 عیسوي کال کې زیږیدلی او کورنۍ نوم یې کشور گنگولی وو، په هندوستان کې د شلمې پیړۍ د ډیرو سترو او مشهورو هنرمندانو څخه وو. که څه هم هغه هیڅکله په رسمي توګه د موسیقي ترینینګ یا تمرین نه و کړی، خو د هغه څخه په ډیر لنډ وخت کې د هند یو ډیر محبوب سندرغاړی، فلمي لوبغاړی او کومیډین جوړ سو. چې د هند ډیر مشهور سندرغاړی لتا منګشکر هم دغه خبره تاییدوي.
سمپورن کلاکار تھے کشور دا، میں انہیں بھارت کا ڈینی کے کہتی ہوں. کیا نہیں تھے وہ، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، رائٹر، کمپوزر، ایکٹر اور سنگر. ہر رنگ کے گانے کو وہ بڑی آسانی سے اور بہت خوبی سے گاتے تھے.
د کشور ژوند د تضادونو یو بیلګه ده. هغه هیڅکله سګریټ نه څکول، الکول نه څښل او ډېر اجتماعي سړی هم نه و. خو څلور ځله یې د هند د سینما د ډېرو مشهورو مخکښو او ښکلو ښځو سره لکه روما دیوی، مادوبالا، یوګیتا بالی او لینا چندرواکر سره واده وکړ. که څه هم هغه په ډیرو کومیډي فلمونو کې راښکاره سو، خو د هغه دا هیله چې د خپل ورور اشوک کمار غوندې په فلمونو کې د یوه رومانتیک هیرو یا قهرمان په توګه کار وکړي هیڅ وخت ترسره نه سو. د هغه لپاره یوازنۍ زمینه چې په فلم کې جدي رول ولوبوي په هغه فلمونو کې وای چې د پخپلې د پروډکشن یا تهیه کار پر مخ بیوه، لکه د دور گاگن کې چاون مین فلم چې په 1983 کال کې جوړ سو، چې دغه فلم کوئی لوتا د میرے بیٹی وین دن سندر هم د پخپلې ویل ده.
गीते हुए दिन वो मेरे प्यार पल छिन कोई लौटा दे मेरे गीते हुए दिन कोई लौटा दे.
کشور ته د موسیقي سره مینه او علاقه د خپل مور دهانینجی بنرجی لخوا چې وو کلاسیک سندرغاړی وو په میراث رسیدلی وو. د کشور کمار لومړنی هنري کارونه د هند مشهور سندرغاړی کی آی سیګل تر اغیزې لاندې وي. هغه په دې هیله چې د سیګل سره د نږدې وګوري، نو د تیرې پیړۍ په 40 کلونو کې د بمبئی په لوري سفر وکړ. خو سره د دې چې دغه لیدنه کتنه تر سره نسوه، هغه د یو بل هندي سندري جوړونکي سرسوتی دیوی لخوا دې ته دعوت سو تر څو د هغه تر ډایرکټری لاندې یو کورس یا ګډه سندره ووایي.
نخر والی دیکھنے میں دیکھ لو ہے کیسی بھولی بھالی.
چې دغه سندری ډیر ژر د یو بل مشهور کمپوزیتور یا سندر جوړونکي کیمچن پرکاش په مدرنه ځانته راوړونه، او په 1988 کال کې کشور کمار د همدې سندر جوړونکي یعنی پرکاش لخوا دې ته راوبلل سو تر څو د مارنیکی دیوان کیون مانگو سندره د زیدی فلم لپاره چې په هغه کې دیوانن لومړنی رول لوبولی وو ووایي. د تیری پیړۍ د 50 کلونو په سر کې کشور کمار د هندي فلمونو د یو مشهور ډایرکټر او موسیقي جوړونکي اس جی برمن سره همکاري پیل کړه.
هم بے وفا هرگز نه تھے پر هم وفا کر نہ سکے.
د هغه اختلافونه سره سره چې د دوی په منځ کې د 1950 څخه تر 1955 کال پورې موجود و، کشور په دې وخت کې 112 سندري د برمن په فلمونو کې وویلې، او د هغه دغه همکاري په 1955 کال کې د اس ډی برمن د مړینې سره سم پای ته ورسېده. کشور خپل لومړنی ستر بدلیتوب د فلم د لوبغاړي په توګه په 1953 کال کې د لړکی په فلم کې ونمانځه. برسیره پر تجارتي فلمونو لکه بټی کا نام هغه د خپل وړونو اشوک کمار او انوپ کمار سره په څو نورو مشهور فلمونو کې لکه چلتی کا نام گاڑی
او چلتی کا نام زندگی کے ہم رشکارہ سو کشور کمار خپل برالی توب د شپیتو کلونو پنیمایی کی اوج ته ورسانه ورست تر هغه تجارتی برالی توب چی په 1955 کال کې د تیم دیویان په فلم کې تر لاسه کړ په 1955 کال کې په یو ډیر مشهور فلم کې چی انندهانا نومیدی خپل دغه برالی توب په بشپړه توګه ثابت کړ د کشور کمار د بخت دیوه هغه وخت مخ پر زیوال سو چې په 1955 کال کې په هغه پروګرام کې د برخه اخیستو څخه ډډه وکړه چې د سنجی خان په ویار جوړ شوی وو
زندگی کا سفر ہے جیسا سفر کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں
دد سندری په آل انڈیا ریڈیو کې د خبرولو څخه مانی سپه او د هندستان دولت د پریکړه وکړه چې د هغه د ټول ریکارډ سیویو یا سب سیویو سندرو د پلورلو څخه دې مخنیوي وسی خو کشور کمار د یو فعال سندرغاړي په توګه پاتې شو او د سندرو ویلو ته ادامه ورکړه تر هغه مهال چې حتی یو ورځ د خپلې مړینې مخکې چې د زړه له درېدو له امله رامنځته شوه یا د اشاب وسلي سره یوه ګډه سندره ثبت کړه کشور کمار د 1988 کال د اکتوبر پر 14 مړ شو خو د هغه نوم او د هغه په زړه پورې سندرې به تر ډېره مودې د خلکو په یادونو او زړونو کې پاتې
د نویو لغتونو د جوړولو چاره باید څنګه وي د نورو ژبو لغتونه باید څه ډول تلفظ شي لغتونه باید څنګه او څوک جوړ کړي دا او نورې پوښتنې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور په دې مرکه کې ځوابوي چې زموږ همکار محبوب شاه محبوب ورسره کړي
ډاکټر صاحب دا چې تاسې د ژبپوهنې د برخې استاد یاست پښتو ژبې ته لډیره په خواره حصے یو شمېر کلمې په غیر شعوري یا په شعوري ډول راځي لنورو ژبونه دغه چاره تاسې څه ډول ارزوي
دغه موضوع چې د یو شمېر لغتونه یا یو شمېر کلمې چې ژبې ته راننوځي دا په شعوري یا غیر شعوري توګه په دې معنی ژبې ته راداخلېږي چې دا یو بهیر دی په ژبنی تحولاتو کې هم راځي ځکه که هر ټولنه پرمختګ کوي د اقتصادي سیاسي او نورو ټولنیزو پرمختګونو په جریان کې په ژبه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کېږي او هغه بدلونونه البته زیات دي چې موږ ګورو یو شمېر لغات دي چې د بلې ژبې نه ته یا بلې ژبې ته راداخلېږي او هر ژبه یعنې د نړۍ هر ژبه د دغې پروسې نه هغه نه دي پاک نه دي یعنی همیشه هر ژبه کې دغه جریان یا د بهیر روان وي ژبې ته چې دغه الفاظ یا کلمات بهر نه یا د بلې نه یا سیمه ییز ماحول نه ژبې ته راداخلېږي یا واردېږي دا ځانته بعضی اصول یا قوانین لري او هغه اصول او قوانین البته که په ژبني د خپلې ژبې په چوکاټ کې راداخلېږي اغه ادمغه ژبې زینی خګنی یا زینی خصوصیات ځان ته غوړه کوي مثلا پښتو ژبې ته یو شمېر په خو ډیر عربي لغتونه رانه نوتی دي همداسې فارسی ژبې ته رانه نوتی خو مګر پښتو ژبې ته چې رانه نوتی دي پا پښتو ژبه کې ځینې ګرامري قواعد هم په تطبیق شوي دي. مثلا پښتو ګرامري قواعد فرض کوم ځینې کلمې دي چې د مذکر یا د مؤنث په شکل دي. مثلا موږ وایو چې موضوع یا اصطلاح یا فرزندغه ځینې کلمې دي چې عربي دي مګر پښتو ته راننوتي.
یعنی د هغوی مذکر کلمې زموږ دلته د مذکر لپاره کارول کیږي او مؤنث کلمې د مؤنث لپاره کارول کیږي.
اوس مثلا موږ وایو چې موضوع په آخر کې موضوع او د اوږدو هغه آخري عین چې دی هغه حذفیږي، هغه نه ویل کیږي. نو په هغې اساس باندې موږ دغه کلی چې جمع کوو د ژبې په شکل استعمالوو، نو زیاتره د پښتو قاعده ورباندې تطبیقیږي. لکه موضوعګانې، که څه هم موضوعات هم وایي خو مګر موضوعګانې په پښتو قاعدې سره برابرېږي.
معمولا زموږ ځوان کشر له یوې ستونزې سره مخ وي. هغوی یو شمېر ژبپوهانو دا نظریې ورکړي چې کلمه چې تاسو څه ډول تلفظ کوئ کوخه وکي چې هغه ډول ولیکي، مګر که چیرته بیا مانوي خواته وګورو خې یو شمیر کلمې مانوي بدلون پکې رامنځته شي. د بیلګې په ډول موږ یو شمیر کلمې چې موږ یو ډول تلفظ کوو خو د کلمې هغه اصلي شکل بل ډول دی. مثلا که موږ د عربي ژبې معنا وګورو، لال وګورو، کنه دي ته ورته ځینې نور کلمې وګورو، الته تلفظ په عربي کې یو ډول دی مګر موږ ته په مفغن شکل راغلی. دلته بیا د تلفظ موږ بل ډول کوو، اگر انګه تلفظ موږ نشو کولای کده لعل تلفظ موږ نشو کولای،
اصلي تلفظ نشو کولای.
د ژبپوهنې د قوانینو لمخې څه په کار دي؟ دا کلمې هغه شکل چې په امغه لومړنۍ ژبه کې دي هغه ډول ولیکل شي کنه څه ډول چې موږ تلفظ کوو.
دلته خو دوه خبرې ضروری دي. یو خو هغه د چا کلمې د کوم بل ژبې ناراضي هغه زمنګ یاد پښتو ژبې د قاعدې لاندې امغه سي تلفظ کوي، یعنی فونولوژیکي دغه چې دی هغه ځکه په پښتو ژبه کې ځینې آوازونه دي چې هغه خپل د پښتو ژبې مال نه دي، هغه د بل ژبې مثلا د عربي دي. فرض کوم هغه لس یا اته یا نه آوازونه دي چې هغه منګه په هغه څنګه چې په عربي کې ویل کېږي هغه پښتانه یا منګه نه وایو یا نه شو ویلې. مګر دوهمه خبره دا ده چې منګه هغه کلمې بیا په منګ خپل تلفظ سره ولیکو بیا د کلمې په معنا کې بدلون راځي. یعنی اصلا خبره دا ده چې باید منګ هغه کلمې په مغه خپل د دې شی په لحاظ باندې په مغه خپل شکل ولیکو. کوم کلمې چې التباس نه پیدا کوي یا معنا کې بدلون نه راځي هغه پروا نه لري که موږ یې ولیکو. اوس فرض کوم ځینې کلمې دي لکه کمیس یا صابون یا فرزنده سې کلمې چې په سوات لیکي او کمیس په قمیص او مثلا اوس دلته پښتو ته په کمیس په شکل باندې راغل دي هغه کلمې چې معنا کې بدلون نه راځي پروانه کې کومګې په دا شکل ولیکو هم صحیح ده. خو هغه کلمې چې معنا معنوي تغییر پکې راځي نو هغه بیا په خپل اصلي شکل پکاره.
بلګې په ډول زوایم چې موږ معمولا الله نو وایو کنه، موږ الله وایو.
الله
که چیرته موږ الله ولیکو مانوی تغییر خای په کې را پېښ شي، چیرته الله ولیکو نو هدف موږ ما لوی ذات دی. یو بل پښتنه ډاکټر سنت را ولړیږي چې البته لمه سره ده، هغه دا چې اکثره وخت موږ ځوان کشر او ځوان لیکوالان هغه کوشش کوي چې یو شمېر داسې لغتونه وکاري چې د نورو ژبو یې هغه په عامو خبرو کې یا په لیک کې، مثلا ځینې د عربي نه ډېر متاثرې عربي کلمات لیکي، ځینې له انګلیسي متاثرې کوشش کوي چې انګلیسي ولیکي، دغه ډول کلمات کارول. مثلا تاسو مخکې د کمیس خبره وکړه، که کمیس د کمیس لپاره موږ خط لرو،
خط لرو،
نو که خط وکارو څه بدی بولري چې هغه پخوانی لغتونه زموږ راژوندي شي، او کنه هغه لغتونه چې له نورو براغلی دی هغه مکارو نو څه ادلون بدلون را مسکی په ژبه کې.
دا خو د یو سوال دی چې یو شمیر کلمې یا هغه لغتونه چې ډیر پخوا په تاریخي لحاظ باندې ژبه ترانه نه وتی دي او هغه ولس یا ټولنې قبول کړی دي او هغه هم د سیراپات دي. لکه دا کمیس مثال، کومنګ خط ور سره وایو دا د کمیس ته پاره مترادفه کلمه ده او دواړه کلمې مترادفې دي او مونږ کول شو چې دا دواړه استعمال کو، ختم استعمال کو، کمیس هم مثلا په یو متن کې کول شو کمیس کلمه استعمال کو او ختم استعمال کو، د کې څه مشکل نشته دي. اما دا چې کمیس په غوانه تاریخي اغلری او زیات خلک استعمالي خط به شاید محدود محدود خلق استعمال کی، مگر کمیس خو بیخی عام شوه دی، یعنی هر درشی کمیس تم کمیس وی او دک نور جامو کمیس تم کمیس وی، نو په دې لحاظ باندې اغه کومه غټه ستونزه نه ده. او پات شو دا نور خلق یو شمیر کسان چې مثلا په عربي کې ډیر مهارت لري، عربي ژبه کې درس ویلی دی یا تعلیم کړی یا تحصیل کړی، یا مثلا په بل ژبه کې په انګلیسي کې یا په اردو کې یا په روسی کې یا په فرانسوي یا جرمنی ژبو کې، هغه مثلا د هغه بل ژبې د تحصیل لاندې ځینې کلمات سه شعوري شوری کاری، شوری په دې معنا باندې د فکر کې چې دا یو نوی هغه دی، یو مود دی، یو مود خبره ده. بس هغه کلمې خصوصا تاسو ګورئ دی کوزی پښتونخوا په پښتو کې، خصوصا په مرکزی پېښور کې ادبی ژبه تاسو ګورئ، ادبی ژبه ټوله نیمایی نیمایی بهرنی کلمې استعمالوي، مثلا اردو استعمالوي خو دا دغه محیط د تاثیر اثر دی، او نور انګلیسي ځکه چې دوی ټول ارس زیاتر مسائل په انګلیسي دي، نو دوی کوشش کوي چې د 50% نه زیات دوی انګلیسي کلمې کاروي.
دلته ما سره یو بل پوښتنه استاد راولاړ شو، د ژبې د سوچو کېدل لپاره چې یو شمېر پوهانو کارم کړی دی او ځین وسم لګیا دي کار کوي، کوشش کوي چې پښتو ژبه سوچه شي، دغه سوچه کېدل تیوري یا نظریه سره تاسو څه ډول موافق یا مخالف؟
دا خو د ژبې د سوچه کېدل لپاره
مثلا وایي چې باید نور لغتونه پکې ونه کارول شي، باید صرف پښتو لغتونه، کوم لغتونه یې باید نوي ورته جوړ شي.
دا ګوره یو بل بهیر دی په ژبپوهنه کې، د لغتپوهنې په میتود د لوژیکي یا میتود کې دا یو سیستم دی چې هر ژبه یو شمیر لغتونه په خپل ذات کې لري، او یو شمیر نور لغتونه د بهر نه په مستعار ډول راځي، یا راځي یا په زور راځي یا په رضا راځي، خو مقصد راځي ژبې ته خامخا داخليږي. مونږ د دې لپاره چې یو ژبه د پردیو لغاتو د هجوم نه وساتل شي، دلته یو عمل باید ترسره شي، یا کوشش وشي، هڅه وشي چې بی اندازې لغتونه باید ژبې ته راننه نه وزي. تر کوم ځای کې چې امکانات وي او موږ خپل ژبه کې لغت لرو او هغه لپاره پوره د معنا په توګه او د جوړښت او د ساختمان په لحاظ باندې کولی شو، موږ باید خپلې کلمې استعمال کړو. خو هغه ځایونو کې چې کټ مټ راواخلو او بیا یې دلته خپل هم ولرو، هغه د بلې ژبې نه د هغې په عوض باندې کار کړو، دا صحیح خبره نه ده. موږ باید کوشش وکړو هغه اول خو خپله ژبه کې خپلې اصلي کلمې چې لرو هغه راواخلو، که بیا هغې سره موضوع بسیا نه شوه بیا هغې نه وروسته موږ کلمه جوړونې د لارې نه لغت ورته ټاکو یا لغت ورته جوړوو، که بیا هم دغه دویمه پروسه که بیا حل مطلبونه شو بیا د ترجمه د لارې نه، مثلا ځینې اصطلاحات ځینې کلمې ترجمه کوو ژبې ته داخلو، نو دغه یو سیستم دی چې یا اول خپل اصلي لغت باید پیدا شي، بیا که په هغې کې پیدا نه شو بیا د کلمه جوړونې د لارې نه. کلمه جوړونه په دوو طریقو کې، یا په اشتقاقي توګه کلمې جوړېږي او یا په ترکیبي توګه، نو د دغه لارې نه مونږ کولی شو چې ژبې ته یو شمېر کلمې پښتو کلمې جوړې کړو چې د خپلې ژبې د قوانینو په اساس باندې، او بل که بیا هم ستونزه وه بیا یې د ترجمې د لارې، مثلا د بلې ژبې نه یې را ترجمه کوو، خو په داسې یو ترجمه چې تحت لفظي ترجمه نه کوو، هغه شی ګورو چې مونږ ژبه کې څنګه استعمالیږي.
یو شمیر ژبپوهانو او یا هم یو شمیر هغه کسانو چې هغوی په ژبه پوهیږي یا نه پوهیږي، خو مورنۍ ژبه یې پښتو ده، په دغه وروستیو څو لسیزو کې کوشش دا کوي چې یو شمیر کلمات یا په اشتقاقي بڼه جوړ کړي یا په ترکیبي بڼه جوړ کړي او جوړ کړي دي، چې هغه قواعد او هغه اصول چې د نیولوجیزم لپاره ټاکل شوی دی هغه سره سر نه خوري او مشکلات راولګي. د دغه شان لغتونو رامنځته کول یا په بی بندوباره شکل سره یا په شوري یا په غیر شوري ډول سره ژبې ته څومره تاوان یا ګټه رسي؟
هغه څوک چې د ژبې یا په ژبني اصول او په ژبني قوانینو باندې بلدي او پوهه پکې لري، او د ژبې بنیادی د ژبې ریشه د ژبې مختاری ورستاری دی جبی اغا افکسونا سفکسونا دغا بانی پویگی اغا کولی شی چی دی جبی دی پار کلمات او لغات پا اما دی قانون پا چوکار که ام دغا جبی دی قانون پا چوکار که یه ورطا دغا اصلاحات جور که یا کلمه جوری که مگر یوش می راغ کسان دی چی مثلا یو کلمه دا دی مانا پا لحاظ بانده یو مفهوم لری او دوی مثلا اغا تا یو دست ورستاری ور که چی اغا سره نه لگیگی مثلا اوس فرزن داده ایز ورستاره ایز دو زایه که منگا استعماله یو ایز دی صفتی نسبتی صفتی نو پر استعماله یو ایز دی زایه دی پاره مثلا ایز دریز لویدیز ختیز او سیمه ایز چی ویو بیا دابل ببی یو زی بانده ساته زی بانده که نو دا ایز خپل منز که فرقه
یو آقا چی پت زی بانده لکه ختیز
که پت زی بانده و آقا دی زایه
او دی زایه لکه ختیز و لویدیز و
دریز
دریز و او آقا چی پا یه زی بانده
او یه زی بانده آقا خو نسبتیت روستاره ده سیمه ایز خمته ایز سپیز دغسی نو هغه باید په دې باندې ولیکي یاندل ته فرق کوي مثلا
په پښتو د نیولوګیزم دغه کومه پروسه چې د چینی لغتونو کې جوړي تاسو څومره بریالي ګڼئ
تر یو ځایه پورې خو زه وایم چې تقریبا لږ تر لږه د نیولوګیزم یا د کلمه جوړونې سیستم په پښتو ژبه کې بریالي پروسه ده په دې معنی باندې چې خپله دا ژبه دغه استعداد لري دغه قوت لري چې په دې کې موږ د یوې کلمې نه ډېرې کلمې په مختلفو بڼو باندې جوړې کړو خو دې کې غور پکار دی دقیق چې د کلمې په معنی کې د کلمې په استعمال کې توپیر رانشي یو او دویمه خبر دا ده چې په کلمه جوړونکې د کلمې هغه آهنګ غوګو ته نامانوسه واقع نشي که چېرته په غوږ خونه لګي ټوله ناغه نشي زغملی ځکه چې د ژبې د اصول او قاعدو نه به لرې ویسي
ډېر مننه
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اورئ
وږمې دا ځل دوه لنډې قایتونه لوستې دي دا وایي په یوه نقل کې د عمر مختلفو دورو ته په پام سره د څو تنو ملګرو استدلال او دلایل جالب دي راځي ورته غوږ پشو
د معنویت مزل ځوان مرشد ته ورغی چې د معنویت په غاڼه یې سمبال او د اخلاقي عظمت څښتن یې کړی مرشد ورته وویل ترې وکاله پورې چې هر چا په سپک سترګه درته وکتل په بدل کې پیسې ورکړه زوان د پیر ومنل او لدی ورسته بچی هرچا وکنزه او توندی به ور سره وکړه د بلجی به پیسې را وېستي او ور به کړی کال پوره شو او زوان مرید خپل مرشد ته ورغی چی د مانویت په لار کې بل هدایت ورکړي مرشد ورته وویل پاتال بازار روډی را تروله زوان چې څنګه په روډی پسې لاړ مرشد د سوالګرو په جامه کې بازار ته روان شو چې څوکی ونه پیشنی او خوری مرید تا پا لار کی ودارید دا مرید پلو دو سرا سوالگر پا کنزلو ور تا سر شو خوزوان مرید تا قصا ور نخلا او بلکی پوبرین تندی ور تا ببیل دا طول کالمی پا کنزلو پیسی ور کردی دی خو اوسی مفت آورم دا شکر زایده مرشد چی دا مرید دا خبر او آوریده زانی ور و پیشنده ور تا ببیل آفرین په اول امتحان کې کامیاب شوی اوس نو کولای شي چې دویم مزل پیل کړي ځکه په دې پوه شوي چې ستونزو ته باید وارخطا نشي بلکې ورته وخاندي د عمر بهیر څو کسه دوستان په څلوېښت کلنۍ کې سره وپتېله چې ډوډۍ به یو ځای په یوه رستورانت کې وخوري د مختلفو رستورانتونو له کتلو وروسته یې سبا رستورانت خوښ کړ ځکه چې ګارسونان یې ښکلي وې لس کاله پس چې پنځوس کلن شول یو ځل بیا په رستورانت کې د یو ځای ډوډۍ په فکر کې ولوېدل او له ښه غوره وروسته یې سبا رستورانت خوښ کړ ځکه چې ډوډۍ یې خوندوره وه د شپېته کلنۍ په مناسبت چې په رستورانت کې د ډوډۍ پروګرام جوړاوه، سبا رستورانت یې په دې دلیل خوښ کړ چې شور پکې نه و، بېکړه په ځای و. په اویا کلنۍ کې د سبا رستورانت د غوراوي دلیل دا و چې لفټ لري، ورختل آسانه دي. او په اتیا کلنۍ کې چې د ډوډۍ لپاره رستورانت خوښاوه، بیا هم سبا رستورانت غوره کړ. خدا زلی د انتخاب لپاره یو بل دلیل و. دوی سره وویل دغه رستورانت په دې ښه دی چې هیڅ وخت مو ډوډۍ پکې نه ده خوړلې، بیخي نوی دی.
صوبمن تیمور د ګورګانی تیمور د خاطرو ټولګه ده چې فرانسوي لیکوال مارسل برون راټوله کړې او نور افضل عابد پښتو ته ژباړلې. دغه ټولګه 115 مخه لري او تیمور په کې له ماشومتوبه بیا د ژوند تر وروستیو کلونو پورې خپلې خاطرې لیکلې دي. د دې کتاب له پښتو ژباړن نور افضل عابد سره زموږ همکار همایون ایواد مرکه کړې چې د ښاغلي عابد په خبرو پیلېږي.
صوبمن تیمور یو ډېر جالب کتاب دی، د ګوډ تیمور خاطرې دي چې د خپل لیکلې په خپل قلم لیکلې. بیا د د مړینې وروسته 200 کاله وروسته بیا یو فرانسوي لیکوال دی مارسل بریون په نوم، هغه بیا بیلابیلو موزیمونو ته تللی، د خاطرات راټول کړي دي او یو کتاب یې پې لیکلی دی. وروسته بیا د یو پارسي لیکوال دی، هغه هم زیاتونې پکې کړي دي او په پارسي لیکلی چې بیا ما پښتو ته راوژباړه.
په دې کتاب کې څه داسې و چې تاسو پښتو ته راوژباړه؟
عموما د تیمور ژوند چې دی ټول جالب دی، خاطرات دي. دا یو ډېر قوي جنرال دی، ښه اداره کوونکی دی، بیلابیل خوبۍ لري. دی د قرآن داسې حافظ دی چې قرآن یې د شاد څخه یاد دی. پښتنو ته یې د ده د ژباړې ډېر ضرورت دی چې دی باید دا کتاب پښتانه ولولي او خوند ترې واخلي، او هغه خبرې چې د پښتنو د بهبود لپاره، د دوی د قوم د لوړوالي لپاره مرسته کولی شي، هغه څخه ګټه واخلي.
تاسې د تیمور د ځینو ښو ځانګړنو یادونه وکړه، خو تیمور همدومره قتلونه کړي، ښارونه وران کړی دی، او د پدی خاطر چې نړۍ ونیسی ډیر مختلف کارونه کړی دی. پدی کتاب کې ډیر کله د جګړه ستایلې دا خوندور یاد کړی دا، نو پداسې وټولنه کې لکه افغانستان چې اوس جګړه پکې روانه ده، تشدد پکې ډیر دی، آیا دغه سی کتابونه نور هم جګړه یا د تشدد فکر ته ود نه ورکوي؟
ګوره، تیمور یو داسې سړی دی چې حتی د اسلام له نمت څخه هم خپل ګټه کار اخیسته دی، یعنی استعمال کړی دی. پښتنو ته ګټه داله چې دوی دې باندې فکر وکړي چې هغه د چې اسلام څخه غلط استفاده کړي، نو تشدد باید ونه کړي، تشدد څخه مخنیوی باید وکړي، نور خلک پرې نږدي چې تشدد وکړي.
خدای ډیر کله د جګړې د خیستوالي هڅه کوي. مثال وایي چې خلک پوښتي چې جګړه څومره خوندوره ده، دوی به نور هیڅ هم زده نه کړي، یوازې همدا جګړه به کوي. دغه سي په ډیرو نورو ځایونو کې هم د جګړې ستاینه شوې ده. پښتنه دا ده چې دا خبرې آیا انسان ته داسې فکر نه ورکوي، یا یو چاته چې نوی رزل مې شوی وي چې رښتیا هم جګړه دومره خوندوره ده چې یو انسان کولی شي ټول ژوند ورته وقف کړي، خوند ترې واخلي او مخکې پکې لاړ شي؟
تیمور چې دی یو جنګیالی دی، نو د یو جنګیالي لپاره باید جنگ خوندور وي، ځکه د وطن څخه، د خپل خاورې څخه دفاع کوي. خو په دې کتاب کې نورې برخې بیا داسې دي چې ډېر تت تصویر دی، لکه قتل عام شوی دی، ډېر ځای کې ماشومان وژل شوي دي، ښځې وژل شوي دي، ښارونه ټول قتل عام شوي دي. ظلم چې کړی هغه منفي اړخ یې راواخلو، چې تشدد یې کړی باید دای نه وای کړی. پښتانه باید داسې ونه کړي.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې دا کتاب او دا خاطرې مارسل برون راټولې کړې دي. دای داسې کس و چې په فارسي ژبه ډېر نه پوهېده. څومره سړی باور کوي شي چې دا د رښتیا هم د تیمور خبرې وي، او کوم کارونه چې په دې کتاب کې ذکر شوي دي هغه د ټول تیمور کړی وي؟
دی خپل هم دا خبره کوي مارسل بریون چې کتاب چې دی اکثره خبرې چې دي، اکثره برخه چې ده د تیمور خپله لیکنه ده، د ده پلاس چې کوم خبرې لیکل شوي هغه دي. نور زیاتونې بیا پکې شوي دي، ځکه کله چې پارسي ژباړن دا کتاب راژباړي نو هغه هم بیا زیاتونه پکې کوي. نو طبعا مارسل بریون هم زیاتونې پکې کړي وي.
رب شو د تیمور ژوند ته خپل تیمور څه ډول یو سړی وو؟
تیمور یو عجیب شخصیت دی، یعنی مرموز دی. یو ځای کې داسې کیږي چې دی مثبت کارونه کوي، بل ځای کې دومره منفي کارونه کوي چې مثبت کارونه بخی کوره کیږي. مثلا دی د اسلام څخه داسې ګټه اخلي چې ځینې وختو کې داسې مویلې دي چې د خدای او زما ترمنځ فرق دا دی چې خدای خلق مړه کوی شي او بیا را ژوندي کولی شي، او زه چې یم بیا یې نشم ژوندي کولی خو ټول مړه کولی شم. او مثبت اړخ بیا دا دی چې دی شاعرانو، عالمانو او صنعتکارانو ته ډیر احترام لري. په کوم ښار باندې چې دی برید کوي، ښار چې کله ونیسي، نو د شاعرانو، صنعتکارانو، عالمانو کورونه د امن ځایونه اعلانوي، او خلک چې هلته ورشي هغوی محفوظ وي، له مرګ څخه په امن کې وي.
خو د ورسره خزو ماشومانو او یا سپینګیرو ته هیڅ احترام نه دی کړی په ځینو ښارونو کې، هغوی وژلی دي. ولې دی د شاعرانو یا عالمانو ته دومره ډیر زیات احترام لري؟
دی کله چې لوی شي، شپاړس کلن وي، چلته پلار یو خبره ورته کوي، نصیحت ورته کوي چې ګوره ته به یو لوی سړی شې، نړۍ به ونیسې، خو درې طبقې چې دي هغو ته به ته څه نه وایې. دا په امن کې وي چې یو عالمان دي، بل شاعران دي او بل صنعتکاران دي. نو دی هغه د پلار خبره په غوږ کې ده، هماغه داسې نیولې چې د عمر تر اخره پورې د دې درېو طبقو ته هیڅ نه دی ویلی، او دوی ته یې ډېر قدر ورکړی دی. بل د عام خلک چې دي، عام خلک د کوم ښار چې د دننه نافرمانی کړې او بغاوت یې کړی یا تسلیم شوي نه دي، نو بیا یې دا نه دي کتلی چې دا وړ دی، دا لوی دی، دا ښځه ده او دا ماشوم دی. هر څوک یې مړه کړي او د خپل قدرت لپاره یې هیڅوک نه دي پرېښي.
تیمور افغانستان ته هم راغلی، دلته له ده سره څه شوي دي، د څه کړي دي، او د افغانانو په اړه د څه ویلي؟
دی له افغانانو ډېر متاثر دی. افغانانو بیا دته ډېرې فتحې هم کړې، بریاوې هم تر راوړي او راوړې دي. دی لومړی ځل چې افغانستان ته راځي، د اوسني زابل ته، په دې ځای کې د دنه څو نفر ورکېږي، بیا څو ورځې ورک وي، بیا چې دی پوښتنه کوي چې دا زما سرتیری چیرته دی پیدا کیږي. نو کله سرتیری مړه پیدا کیږي، بیا ځایي قومندان چې د هغې نه پوښتنه کوي چې دا چا مړه کړي، دی وایي چې زه نه پوهېږم. دی بیا خپل هغه سیمې ته ځي، هلته بیا یو څوک ورته وایي چې دا د عبدال کلزئی په نوم یو قومندان دی، د دې سیمې د هغو نه پر مړه کړي دي. تیمور یو عادت درلود چې د خپلو سرتیرو غچې هیڅ قلم نه پرېښوده. نو دی د دې بدل په اخیستلو لپاره بیا درومي غور ته، عبدال کلزئی غور کې دی. کله چې دی غور ته ځي، هلته په جنگ باندې پیښه کوي. لومړی جنگ چې دی، جنگ کې دی ماته خوري، ځکه کلزئیان چې دی یو ډول چنګکونه لري په سر کې چاړې دي. نو کله چې سرتیری ته ور واچوي، سرتیری د آس نه کوز را غورځیږي، نو دوی مړه کوي. بیا چې دی عقب نشینی کوي، په بله ورځ دی بیا برید کوي او بارود استعمالوي. نو هغه کلزئیانو ته دی ماته ورکوي، او دی په دوی کلا چې دې ته ډېر په مهارت خیجي، ځکه دوی داسې خلک نه دي د افغانان چې د دوی مات شي تر اخره جنګیږي. کله چې کلا ته داخلیږي، نو دوی اذان کوي، خپلو سرتیرو ته امر وکړي چې اذان وکړي. نو کله چې اذان وکړي، بس د افغانان چې دی هغه کرارېږي او دوی کلا ته دخول کوي. وروسته عبدال کلزئی ته دی وایي چې ته زما خوښ شوې، ته یو ډېر ښه زړور سړی، نه غواړم چې تا مړ کړم. ځکه عبدال کلزئی د دې نه مخکې دته وایي چې ته یو داسې سیمې ته راغلی یې چې د دې تیږه هم تا نه پرېږدي، تیږه دې مړکوي، دره دې مړکوي، د دې درې نه هم نشي وتلی. نو بیا یې ملګری شي، دا بیا هند ته ورسره درومي. هند کې بیا د ډیلي ښار همدا کلزئیان چې دي، همدای ورته فتح کوي. په عموم کې دی د افغانانو څخه ډېره ښه خاطره لري او ډېرې خوښېږي. دی داسې هند ته چې درومي، په خیبر باندې اوړي. نو دا د خیبر خلک چې دا تر ډېر جالب ښکاري چې دا یو ډول خلک وو چې جګ قدونه یې لرل، غنم رنگ رنګونه یې وو، او ښکلې جامې اغوستې، ډېر ښه خلک وو، غیرتي خلک وو. عموم کې دی د پښتنو څخه ډېره ښه خاطره لري.
تیمور جنگیالی وو، د جګړې کړې او مختلف تاکتیکونه یې کارولي. آیا هغه تاکتیکونه یې اوس هم د کارېدو وړ دي؟
ولې نه، دی یو ډېر ښه قومندان وو د جګړې، او اوس هم کولی شي چې زموږ حکومتي ځواکونه او قومندانان، جنرالان د ده د کتاب څخه استفاده وکړي او کتاب یې ولولي، ځکه دی ډېر محتاط وو په جګړه کې، کاتې وو. دی خپله په ډېرو ځایو کې دا یادونه کوي چې که پلانۍ کلا یا پلانۍ ښار له قومندان یې دا غلطي نه وای کړې، نو بیا دی ما نه شوه کولی چې دی ما مات کړی او ماته به ماته راکولی. خپله دا د غور خلک چې دی کلازیان چې دی د دې یادونه هم کوي چې دوی کا ما ته کوس د غرب بختر کو شوی نه وای نو مانه شوکل کولای چې دوی مه مات کړی وای وړینه د دوی لپاره چې دا کتاب باید ولري ولولي ځکه ډیر څه لري د دوی لپاره چې زده کړه ترې وشي
دا کتاب 215 مخه ده په اخر کې تیمور د خپل پادشاهي د ورستۍ ورځو پاړه د خپل کړنو پاړه څه وایي او ورستله د څه وشول
ورستۍ ورځې داسې دي چې دا یو خوب ویني چې زه چین ته ځم په لاره کې بیا مړ کېږم یو زما یو کمانډان دی هغه راځي او زما څخه زړه وباسي همداسې وشول دی چې کله چین ته د چین پاچا چې و هغه څخه د ده څخه نافرماني وکړه او غوښتنه یې ونه منله چې دا اراده وت کړی او د کیش ښار ته نو دی چې کله په لاره کې وردرومي د چین یوه صحرا ده په هغه کې دی خپل ژوند له لاسه ورکوي د ده څخه وروسته د ده زامنو یې کار کړی دی هرات یې آباد کړی دی او کړوسیانو یې ښه مثال بابر دی چې بابر بیا لوی امپراتوری جوړ کړه په هند کې نو د ده اولادام چې ده په رقم کار کړی دی داسې نه دي کې شوي چې دوی بیا ناست دي او ختم شوي دي